سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلس قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به زه احمد تکل په څو شیبو کې له تاسو سره یم خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلي دي د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو غورځول شول په خیبر پختونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللي دي ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅیړل شي اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوها کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوها کې سیاسي دفتر لري د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي د حماس په وینا په دوها کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی خو د دوی د یوه مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالد ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبه په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
سلام د آزادی پچپوکی پروگرام ته خرغلست د سپتمبر د 11 پیخه که څه هم ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسېدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مهم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله په نښه شو په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول بیا یې د طالبانو لومړی واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام شل کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خپرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځئ د سپتمبر د 11مې په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10مې د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې نېټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن دا غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د مې په 2مه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما
ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بېګناه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مکتنه معلمی صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ یو سره کتل نه دي سوي. او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو؟ سی
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي؟
او دا موږ ماټکل دا سي بعد له 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی طبعا ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې هیڅ نشته، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د تیری له اړخه د لباس په پیژندل کېده. خپل عربي هیواد تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل هیوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
The United States successfully concluded an airstrike.
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایی برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډله یې نه ده پریښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژرې ریښې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي، دیوی هم فکری او خواخو گشته، لیکن پداس کچه باندې چې یوی د عملا فعالیت ولري او یاد په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغه ډلو فکر او د دغه ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سږ کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرېښي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غړي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نورو نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي، حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپل نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 منټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جری ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکل د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعی ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبان حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر، تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسان یې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باس چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوي دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 1545 ډېر کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې 6 کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو، د داعش خراسان څنګ د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګ آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې میشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو له مخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسېدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعدې سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنګټن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 11مې د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکې او د جمهوري نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کروخیل چې تاسو یې په دې راپور کې څرګندونې هم واورېدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 001. ورځو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کروخیل سره پیلو. میرمن کروخیل، تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورې دي، په کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي. که زه سم پوه شوی یم، اوس هم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا؟
سلامونه درنامه تاسو ته د پروګرام میلما همدارنګه محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
معلوم ده سلامات اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بین المللي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاور به د دوی په خلاف نه کارول کېږي، همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لوبا ولید معلوم دار دی مجبور دی چې وان دازر هم دغه تعهدات دشمن پاتې سي. یوه مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویلې چې نور القاعده زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطحه د القاعده په نوم په موږ عمره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تارګټ شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مسله مثلا غځېدلی ده، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دی همدغه د انټرنټ د لارې نه که دا یو ډېر اسانه هغه داسې څنګه خلک بس تحریک شي، انګیزه پیدا کړي، ارتباطات پیدا کړي، ټریننګ واخلي، امکانات ترلاسه کړي، نور دنیا سره یا نور ګروپونه یا حرکتونه سره وصل شي او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس، یو بنیاد، ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلې مثلا هغه وخت کې اجرا کړه، دا سیدي چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده، یوه برخه ده، مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومله په پنټاګان کې دوی هغه خپل قوتو یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ سي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. ان دوی اسان دنیا ته معرفي شول، نو دا خپله یو ښه مثال د نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګرچې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو موده بعد له بین زیا الزوایډ یو څه موده مخکې د بین لادن، اما هغه فکر چې دوی ایجاد کړ هغه پاتې دی او هغه به پیاوړی کېږي. هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې وویلې چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدغه خپل تجارب سره شریکي او دا خپل نوي دستورات ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې د نور جینې کې وکړل شي، هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدې تروریستي ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ، نو د دې معنی دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله.
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه د په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلي کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول وځي، ځکه چې هغوی خپل اهداف لري، خپل انحراف پیدا کوي له په مختلف بیا خپل هدف څنګه دی غواړي چې ورسیږي. نو دا خو دا آغاز خو په خپل اسما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړل او دوی استفاده وکړله، نو دوی خو هغه وخت کې په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې اوسامه له بینه بوځي، بلکې بوینه ته بلکې راوستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمون غږ اوري. منصور صاحب تاسو سره یاست؟ تیر مننه. خپل بل میلما خغلی صدیق منصور ته ورزو. منصور صاحب لمړی خو ستریم شه درته وایم، تاسو له نظره د سپتمبر د 11مې پیخي نړۍ څومره بدل کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسی درنو مرمانو همکارانو اطولو مازدگو آوریدیم کتا سلام علیکم و رحمت الله
و علیکم سلام
از مگو اکیلی دا یولسم سپتمبر واقعا یادیگی چی حقا وراز با چی نیوازی امریکا بلکه پر طول نری دا ویری او دار لمن یا پرده خوراک او نیوازی پر امریکا بلکه پر غرب که هم پرا خویره خبرش با او دا حقا وقتو چی پا افغانستان که د طالبان د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایی چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو خو متاسفانه پلی بیا هم راغست افغانستان ته او بیه یې د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس پرې کړه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سام او لیوان تاورا داول پریکلا وکړه چې به په افغانستان برید کوي همغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډیرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان د پاګه سرنوشت نه اخته کوي خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورم پر یولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل فرهنګي فعالیتونه هم درلودل یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره هغه زخمیان د ننګرهار سیمهییز روغتون ته را انتقال شوه زما هغه دوه کلن ګل خان اوس هم یادېږي چې پر سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې دا اوس هم ور سره رابطه لرم ګل خان سره او داغه د کورنۍ سره له بده مرغه د دوی د کلي په لسګونو خلک شهیدان او زخمیان شوه او دغه وړه خورې چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته
بله
چې داسې یوه مور هغه شهیده شوې وه او لور یې د شیدو رودلو په وخت کې وه او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو دوه پنځوس الوتکه راغله تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې او دوستانو ته مو وویل چې ډاکتران را سره وو د مرستندویو ټولنو ملګري وو ورته مو وویل چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاود پروت و یا دې ته چاودنه ورکړي خود هغې ځنه لاړه او د اګام ولسوالۍ یو بل کلي مورګۍ بمبارد وکړو بیا سبا موږ هلته لاړو هم کتل چې د لومړي ځل دپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو پراستي بمونه وو کلستر بمونه وو اورشیندونکي بمونه وو دای غورځولي وو هغه هم په یو کلي
منصور صاحب
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو
د القاعده کوم مرکز
تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست او دغه له دا روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغو کلیو بانډو کې وی یا ورغلي وی چې د امریکا حمله وشولې د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زموږ لپاره مهمې دي او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پیښې افغانستان څومره بدل کړ له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون کوم لوی او مهم بدلون راغلی
نو همدې مسئلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله. د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوې دا فعال شوي، د افغانستان ګاونډیان وپېژندل شو، په نوې بڼه وپېژندل شو. د دوی شرارتونه، د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته، چا هم د خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې، او چا هم د نور هغه هیوادونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې ازادي اخیستې وه، هغوی کوم عزائم درلودل، او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅي او د کی جی بی غړي وه، دوی خزینه وو که نارینه وو، پخواني ملیشي، پخواني د خاد غړي، هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې، د هغې د لستونونه سرونه را وویسته، د افغانستان په خلکو یې په دې بریدونو کې برخه واخیسته. هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وه، هغوی هم ولیدل شو چې بالکل لادرکه شوه، ځینې زندانیان شو، ځینې په کورونو کېناسته او حکومت یې پرېښود. او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکې د بمباریو، د بي 250 او د افاتي الوتکو، او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغله.
منصور صاحب، دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کاله مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود. دا پیښه زموږ ټول تمرکز په دې پیښه دی، د سپتمبر په 11 باندې دی.
بله، ما ویلې چې په نړیواله کچه هم ډېر مسائل تغییر شو، او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانان تحمیل شوې، او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان په کې ووژل شو، کلي تباه او برباد شو، او ستونزې رامنځته شوې. خو تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې، او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه، که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه، که په نورو ترقیاتي برخو کې وو، هم یو څه ولیدل شو. مګر کومه بیا چې افغانانو پرېکړه، کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد، که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو، که هغه د مهاجرتونو زیان وو، که هغه زموږ کلو او باندو ته اقتصادي او نور زیانونه وه، هغه ډېر لوړ وه او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوي. او پرمختګونه هم ډېر په لویو ښارونو کې لیدل شوي. زموږ کلي او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو، د اقتصادي پرمختګونو نه، دغسې د کرنې او مالدارۍ او نورو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. او دا اوس کوم حالت روان دی، اوس هم ویل کېده چې میلیاردونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله، او اوس هم ممکن دا روان وي. مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید د سولې، د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای، د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستې وای، د افغانستان مهاجرین بیرته راپر وطن شوي وای په لویه کچه، او دلته د کار، د زیار، د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو، د خونړیو تباهکارو انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي وای. متاسفانه د یو شمېر څه چې د ډېر شمېر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو، د هغوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی.
کوم سیاستمداران ښایي تاسو، کومه ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایې د غدارې بولۍ او د غو له لاسه تاسو وایې چې په افغانستان باندې دا مرستې لکه څنګه چې لازمې وې ونه لګول شوې، ستاسو مقصد پخوانی حکومت دی؟
هر هغه څوک چې د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت زیات تر افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي او دا ملت ضعیفه کړي او فقر ته کېنولی، هر هغه څوک چې تلی د دې هواد پر سره او سرنويش پر د یو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خیرخانی تقویت کوي. هغه ک د شرقي بلاک خاني نوکران او جاسوسان او مزدوران و که د غربي بلاک و که د اسلامي دین په نوم و که د جهاد او د مجاهد په نوم و که د تلوال او د مقاومت په نوم و که د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم و قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوي یا د قضایه قوي یا هم د اجرایه قوي په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل مګر د خدمت په ځای د هېواد ته د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداري او تاریخ پیښ.
مننه له تاسو نه میرمن کړوخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحد ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېګل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعال ده؟ البته مونږ مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
بچمه چې تاسو په خپل گزارش کې ویل او معتبر او بنګالي ادارات هم په مختلفو گزارشونو کې دې ذکر کړی چې دوی څنګه مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ټریننګونه ورکوي یا انګیزې ورکوي، یعنی دوی موجودات تشته ده. نه تنها دا چې مثلا خپل هم د القاعده خپل د طالبانو ځینې غړي هم د حتی د القاعدې سره نږدې اړیکې لري او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړیتوب له لاسه راوړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسي دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. دې ګزارشونو خو بین المللي ادارات او خپله د شورای امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنې په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې کار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا څنګه چې خپله طالبان وای دوی ولتیا نه لري چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپله القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یولسم د سپتمبر دنیا ولړزړه په هغه شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي ډلې په مختلفو ځایونو کې مثلا دوی روزي چې هغوی بیا خپل د دوی رول مغه ډلې بیا بخته بوزي، نه دا چې مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یادغه د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له یو اندازه ځان نه لري کړی او په همدغه فکري کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دی او څوای په دې پروګرام کې څه راوړي ځان سره. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د لمړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علا دی چې روغ جوړ وي. عبد الله د طالبان هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. مهرباني څوایست
الله د خوشاله ک دغه کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه د سپتمبر 11 وکد 11 د مجه بل تطلق ټکو سره غندو تکال سم سره مزمر په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناتیزو خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشتم لري. خو تکال سم سره مته موږ تاسو فکر وکړو بیا د ملمانم پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه او تکال سم سره مته دلته نور خپل آداب درلودل د دې آداب دغه لکه دا وشه په غزنی کې ناورین شروع کړي د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي د اسلام ریښې د دې د مطلب چې د مابین جوړ باسي تکال سم محترم دا وشه کوم میرمنه خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري د امر په کلو کوټو سره د وزکه د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه مرملګری لرو ټلیفوني اړیکې لرو قربان دوستان سره لرو په یو سیمه کې مرنه طالبانو سره د القاعده دله لیدله د مثلا نم پاکستانی طالبان دلی دي دا دغه څور لاسونه دي چې په دغه نظام په چمور یو خاط القاعده ورته د خي چې القاعده درته میشته یا پاکستانی طالبان میشته ای چې نه ستکل سم محترمه اوس زمرد نه ریواله سره محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلی د خدای میر معصوم افغانان دغه سی پرې دی په دغه عالم پرې دی بچی ده د بچا بچی ده الحمدلله نه جنگ سنه وژنې سنه په تاونه ته د خدای سره راضی دغه نظام د خدای پاک دې معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلي
مننه اتل صاحب د پاکستان کې د سولې لپاره هیله خډيره مقدسه سپیشل هیله ده لتاسو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشل هیله لري مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته څومره تضمین کولای شي چې په رښتیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعال نه وي پوهیږئ تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبي دي او عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګرانه خبره ده
تکال سم محترمه زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي لکه د شل کال چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پاتو یعنی د سې کور دني تکال سم محترمه چې دغه کور څخه دینه پر نی وتل شي شهیدان دني وتل نو زما په شمول کزه مثلا د ستراګر وینم خپل حکومت په جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونی سي ټول افغانان دا نه غواړي تکال سم محترمه چې بیا افغانستان ته داسې بدبختی راشي لکه د شل کال چې امریکا دلته بدبختی راوړي جنگونه او وروژنه شروع کړي نو تضمین دغه د افغانستان سره اثر په ټوټل افغانستان کې یوه لويش د سمزه کنه چې د حکومت حاکمیت نه لري زه خدای ته تم امید وینم تکال سم محترمه چې موږ حکومت به هیڅ تدلی ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکاري
تر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې چې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب سلامونه مې چې اله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر راغلاست
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا په نامه اړیکل وای
زرملوال صاحب ډیره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ کنه زموږ خدایمي همکار یاست او موږ مو پیژنو خو خدای چې اوریدونکو
مو ډیر وخت مې پیژم له بده مرغه تکل صاحب رابطه دې ما بالکل مکیږي ګورو دلته چې حالات تیر شو شي موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع خو نه ده
ډیره زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو د عیني شاهدانو په توګه او له نورو سره یې کوو خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یو لسمه ده خمیره بنی وکي څه وایي
او دغه په 2001 کال کې چې د سپتمبر په نه هم بلکې د سپتمبر په یو لسمه نه ته باندې کومه وکه اوس په امریکا کې دا موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري دا یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکه لاندې راولي خو افغانستان د سه هواد د سه نه یوازې امریکا څخه بلکې خواني شوروي مات کړی دا دغه سیدیر کبرجن زبرځواکونه واغې له خاور سره خاور کړی دی نه مخکې انګریزان کړی دی نو دې دغه یو توتیه و سه جوړه که په دې چې هم شل کال نه یوازې ده چې د موږ ګران هواد افغانستان له خاور سره خاورې کو بلکې دې ته هم هیڅ پلاس ورنه غواړي هغه د چاپ اصطلاح باندې نه نه لیوان واچا چې ودا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثر هغه پاتیشونه دي چې تیرو ترځي پاتیکې اداره سو دي سره افغاني پاتیکې اداره سو یغه د ځینې پاتیشونی د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي یا تبلیغات کوي چې مثلا القاعده څه په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري معلومات
زرملوال صاحب او بخې دا زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یا د څېړنې چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو به پرې نړیوالو ادارو کړی وي دا چې حقیقت دی کنه دی البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري که به ونه لري مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دي مهرباني تاسو خپل خبرې وکړي
دې کې هیڅ شک نشته دا چې خبره زو سره په څه کې تاییدومه خو د ملګرو ملتونو سدي د ملګرو ملتونو د سینی د هغه آزاد دی ملګری ملتونه چې دی د امریکا تر حمایت لاندې دی چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګری ملتونه کده چې داسې حقیقت دی لرلی یا مثلا داسې په رښتینولي باندې د ملګرو ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو ګوره د افغانستان چوکۍ چې د ملګرو ملتونو کې دی دا باید افغانستان اسلامي امارت سپارلی وو. خیر
هغه خو بیل بس دی. دا خو باید زموږ میلمانه ځواب درکړي. دغه لپاره ملګرو ملتونو شرطونه ایښي دي. د نجونو تعلیم یو شرط دی، د بشري حقونه بل شرط دی، ټول شموله حکومت بل شرط دی. دغه درې ډېر مهم شرطونه دي، د ښځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل. نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان بلې اورو
دا کوم خبره سده د تعلیم دا بالکل منو دغه شرطونه دي. او بل سده وایي چې ټول شمول حکومت د دې چې د هرې طبقې خلک ستا ازارسته او ترکمنسته او ازبکسته پښتانسته دا خو دې یو توتیه ده چې جوړوي.
خیر په هر صورت په دې باندې بس نه کوو، باندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب، له تاسو نه مننه کوو. ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11مې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې باندې له میرمن کډوخیل نه غواړم دوی پوښتنه مو واورېده. میرمن کډوخیل لطفا که دې ته لنډ ځواب ورکړئ چې بل نور اورېدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ.
زه په دوه مې چې طالبان کله هم نه درسکلې سم سم د افراطي ډلې نشته ویل چې موږ هم دا مشه دنیا ته هغه ورکو او اسنه ورکو چې وته خطر نه پیښیږي. اته مخکنی ورور ویل چې دلته پاکستاني طالبان یا چې ټي پی کاری طالبان پاکستان نشته. دا په دې خاطر شته چې خپل طالبان هم نه لوده پیشنهاد وکړي چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کینو موږ کار مو کې دا په ثبوت ورس داخله شه. دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونه لرو چې شته یا نشته. پښتون کې شته ځکه پاکستان دغه زمينه برابر کړل چې تاسو پرې چې دیو ته ضرورت وي ساتل او سره اوسه په افغانستان باندې تاوان کړ. او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان رابط چې لري عاطفي لحاظه دوی نشي کولای چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا غي اخراج کړي یا نور ممکن ته پلاس باندې ورکړي، ځکه چې دوی خپل هغه جنګیالي چې د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی لپاره یو بله ستونزه جوړېږي. اما دوی حد اعظم کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داس پلان ګوزاریا برنامه جوړ نه کیږي تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې کسبه بدی د هدف لاندې راځي. زه فکر کوم دی باندې باندې جنجال نو ضرور نه ده او د بیملي کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم ولې ساته شورا امنیت په راپورونو گزارش شوه کې دی ذکر شو او اندېښنه خودل ده او د موجودیت خودل ځکه چې غوی په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته. دی نو دی خاطر فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوشش نه کوي چې دوی د طالبانو په دمه کې ځکه چې طالبان هم مستقیم دا موضوع نه درات کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکړي چې دنیا ته خطر لدی خور نشته. بس
مننه. او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورېدې. په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولای وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویل چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړي شته او دای په تضمین سره ویل شي دغه ډول ادعاوې. البته دا خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي. په دې ډول سره چې څرګندونه کوي دا فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو؟
بله دا خو یو ځرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوو. لکه په خوا په تیر چې موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په دا اوس وخت کې دا کله هغو رسمي ادارو چې بهرنیان په کې کار کوي یا شرکتونه دي یا د ملګرو ملتونه او نور دي عملا ما په خوره یا زما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي، نه د هغوی کورونه او نه هم هغه څوک چې تذکرې ورکړل شوي لکه د استاد رباني حکومت چې هغوی ته عملا د افغانستان تذکرې ویشلې. همدغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې وو داسې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلي، لکه د مجاهدینو په تېره دوره کې چې وو یا د طالبانو په وخت کې. نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي خو ممکن کڅوکي ثبوت وړاندې کوي چې د دې ادارې کاغذ ملګرو ملتونو دي یا نور دي ممکن هغوی اچلیدلې وي یا هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدای شي کچې لیدلې وي. نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي ځکه پټ او مرموز مسایل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي لکه د اسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکې او نه هم کومې رسنۍ د هغه د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو داسې خپره کړې شوه یا د ایمنو ظواهري مسله وه. هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینې سند او ثبوت وړاندې شو نه د جسد نه د جنازې مسله. په دې اساس د افغانستان خلک تخت په تشویش کې دي چې دلته څه رقم استخباراتي او د توطیې د تیورۍ په اساس توطیې او لوبې روانې دي. خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبر یو باشونه کې ممکن په دې د توطیه په دې تیوري کې شریک وسی ترته باندې جوړ کې او د افغانستان او د سیمې د نامه او یا د نورو نو لوبو د لپاره درته بستر هوار کی.
مننه لتا سنه یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. تاسو مخترم السلام علیکم. جوړ روغ اوسئ کی محمد ابي احمدی مغلانه مزل مول مخترم سلامات اوسئ کی مخترم.
خیر اغلاست محمدی صاحب مهرباني وکي لملمنو نه پختنه لری یا نظر لری.
مننه استاد مخترم وګوره دا یو لسم ستمبر په موږ په یاد تکل سره نو وسته ماشاالله خدا باز خلکو عمر عمر جگنو موږ هغه شی ولري هغه خطرناک عمله وه نه تقریبا سپټنګان باندې دفاع وزارت باندې امریکا باندې وسونه دی باندې ساده باندې جوړ کړی تا کا ته وګوره دا وسامه بلادین یالا په کې دا ټول مړی شي دا ټول امریکا تقریبا یو وخت افغانستان ته راګړي دی ورس مقابل کې چې ډیر خلک دې هغه ورکاو چې باید تا جهات کوي دا چې باید خبره کې شو پرې نو کې باندې شو ور دي دې په خپل باندې په خپل کې خو دې تقریبا د مشکلاتو نه پیدا کړل چې دا غوښته را دي چې دا ورته چې دې حالت عمل وکړو دا په دې افغانستان نه نو باندې صاحب تا کا زه ډیر مشکلات مې ګولې تا مند شل تعالی تقریبا د شپږ کې تکل زه ته امریکا په زور و ناتو غړو دی ما دو سره نو افغانان موږ تر بدر رسول دوی هم زول رسول نو په وخت ته مشکلات جاتو افغانانو نو بیا نو وړي دا اوسنۍ حکومت واغه خاطر چې په زور کې یعنی تقریبا موږ خپل په وختو کې پښنا درته کوی چې په موږ وطن کې بل سره غیر قانوني ته ونه وسیږي نو موږ دا غاینده نه ست نه غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پرې اخره یا تر نه باندې موږ ته چې افغانان یو غاز کوي ونه موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې اطفال په توګه به نو غوته څوګر صلاحیت هم نه ورکړي دومره وخت هم نه ورکړي دغه ډوډۍ خلکو به د افغانانو په دې افغانستان حکومت ته باندې تقریبا البته سودا شانه نو غوته چې سیاسي خلک نه باندې په کوم کوم څوک وخت هم ورکړي نو هغه خاطر لکه مخې چې ویل بیا افغانان نه وایي د څه خاطر دا موږ ته کورو د ولا پر دغه پر مخفل تاریخ او شهیدان ورکړي چې تیر سخت زوادم تیر تکل سره بیا د حکومت د ایله کوشش د خلک د افغانستان کې
یو بل اوریدونکی هم را اخلو مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو کڅه پښتنه لری یا څه وایي.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. تاسو ټول همکاران ته موږ چې سره جدا یو خدای دې بیا سره یو ځای کې نو زه کاری محمد ای پښتون د جوزجان
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونې ته تاسو خو زموږ دایمي همکاري است. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست څه پښتنه لری؟
پښتنه خو نه لرو پښتنه خو موږ ټکل صاحب دې کړی دي تر اوسه موږ په دې کله ملمنو سم پښتنې کړم د نظر په توپک نه رسیدلی د افغانانو په افغانانو خدا عادت همیشه په خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري خو خدای دې مودا اختلاف نظر عقیدای نه جوړوي چې پاکی دا کې اختلاف نظر د سپتمبر یو لسمه خو نو تاسو ته معلومه ده چې یارنن د سپتمبر راغی الته هغه حاجی سره علي بیا یو لسم د سپتمبر راغی و دین تاریخ په هانو چې هغه خلک دی هغه وایي چې دا دې مسلې سره تړلې وي خو په هر صورت که په دې کښې د افغانستان خلک لتاړ وه یا نه وه، خو دا دواړې حادثې رالې. خدای دې پر هېچا باندې که کافر دی که مسلمان دی بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر 11 دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې شو، پر افغانستان باندې رنګ رنګ بومونه استعمال شو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپې وول شو، سړکونه که جوړ شو بېرته خراب شو. دا دی اوس بیا عمارت راغلی دی. که دوی وایي چې اسامه بن لادن و یا تر دا و یا پر غاړه اخیستې وه، هغه اسامه بن لادن هم متاسفانه په افغانستان کښې مړ نه شو. که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کښې مړ نه شو، په هغه کشور کښې مړ شو چې دوی ته هډې ورکړې وې، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کښې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي، دا مړی څه شو، په کوم صندوق کښې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت تکل صاحب بیا دې خدای دا حادثې نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي عمارت د مسؤولینو څه دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي، افغانستان ډېر جنګونه ولیده، بالا جنګونه نه غواړي، افغانستان ته ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي، افغانستان ډېرې بیادرکشۍ ولیدلې، بالا بیادرکشۍ نه غواړي. د دوی سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري، واقعاً هم لري، قسم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپله کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت تری څه ناڅه، اما ډېر شفقت باندې وکړي، تر څو چې د دوی د ولس سر مابین شخړې رانه شي، د دوی د ولس سر مابین مخالفت رانه شي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم ولاړی، اشغال هم ولاړی، ختم شو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د باسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډېره مننه پښتون صاحب. تاسو پوښتنه نه درلوده او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه، هغوی هم څه پوښتنه نه درلوده. نو د خپرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې یو. لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره، دغه کسان چې اوس یو عمر ښایي د 10-15 کلونو تر منځ وي، فکر کوي د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې ده دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کښې ویل چې دا یوه تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، منصور صاحب نه پوهېږم نه تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بینملي سطح راغی، خپله د
صدیق منصور صاحب.
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېر مهمه ورځ ده، په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کښې قرار درلوده او افغانانو فکر کوه چې هېڅ نوه تحول امکان پذیره نه دی، په غشک سختریزي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کښې په راتللو باندې په افغانستان کښې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کاسه چې نړېدلي وو، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پوهنتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول خورا ډېر پیشرفت وکړو، د کابل په اصطلاح هغه څېره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، په افغانستان کښې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونو کښې څومره پیشرفت راغی، څومره ښځو مثلا رهبریانو لاسته راوړي، نو د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره، ځوانان چون انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پېښه بار بار تکرارېږي، په دې باندې خبرې کېږي، دا دوی پېږي چې د همدغې پېښې له برکته په افغانستان کښې یو تحول، یو تغییر راغی، او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې د همدغه بدلونو چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولی شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي، او د دوی مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په باندې باندې څنګه ده. زه فکر کوم چې اوس هم دغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او دا به په تاریخ کې پاتې کیږي. داسې څومره مثلا څوک قرباني شو څو نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستل یا وانه اخیستله، اما کومه توجه چې افغانستان ته وشو د مغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی چې نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثره ده.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوریدل. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق انصاری. له دواړو میلمنو نه زیاته مننه کوم او له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته، د خبرونه مو تر پایه واورید او پوښتنه مو وکړه او د خبرونه مو نور هم په زړه پورې کړه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته د ازادي رادیو د راتلونکو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.